په روانه خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امنظم د کمانډانې له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب پاړه په څیړلو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو سمبال دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامله ده. ستړي مشه دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. دا ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حمله هدف هغه لاریونکوونکي و چې د محلي پولیسو د یو لرې شوي کمانډان په ملاتړ راټول شوي وو. اذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استوي. او راپورټونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایراني زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې ده. بشپړ خبر نو واوري. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حمله هدف هغه لاریونکوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوې ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قمندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانې د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوځي، خو چارواکو کلک امنیتي تدابیر نیولي و، نو ځکه هغه بریالی نه شو. وروسته یې د ملکي خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی. اذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري لیږي. اوسمهال ټول 4 نوي اذربایجاني سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په برکسل کې د ناټو له عمومي منشي سلطان برګ سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې شمنه وکړه چې افغانستان ته به نور سرتیري هم واستوي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د اذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه. دوستانو په تیر وطن سره هغه د ناټو د عمومي شي غږ د تخنیکی ستونزې له کبله دا مهال نه لرو، خو نوموړي ویل چې موږ په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو په برخو کې دوامداره مرستو ته د اذربایجان د دوامداره مرستو د ژمنې منندوی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته ناټو له خپلو غړو متحدانو وغوښتل چې د خاتم ملاتړ ماموریت ته نور سرتیري واستوي. اخوا درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 800 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته 4 هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت ویلي چې د ټپي شوو سرتیرو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکو ویلي یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. ښاغلي نوري د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شا تمبول شوی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوسو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان ځواکونو په روانه اونۍ کې د غزنی په دې یک او ځینې نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات وکړل. چارواکي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې او ډېرې سیمې ورننیولې. ریپورتونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایرانۍ زنداني ښځې د محکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برتانوي ګارډن رسوانې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله ریپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاري د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه او د دې هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوس مهال د حبس 15 کلنه دوره تېروي، خو پر نوموړي نور تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زغاري په ایران کې ژورنالیستان روسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه هم وغوښته او ویل هغه یوازې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تهران ته تللې وه، خو درې ورځې وروسته نازنین زغاري ناڅاپه د محکمې بلې غونډې ته احضار شوه. د کریمیا د تاتارانو سپینسرې مخکښه سیاسي فعاله ویژدي کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکارانو د نیولو پیښه کې ګیر پاتې شوه. میرمن کاشکا چې 20 کلنه وه د کریمیا په مرکز کې وروسته له هغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته انتقال شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې پرون خپور شو ویل چې صدر اعظم راموش هرادین د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیزو دودونو ته درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام خیلی له ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې وړقیز خپلواکي ترې اعلان کړه په اړیکو کړکېچ نور هم زیات کړي. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه سادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت چې وغواړئ کتلی ولوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن اعظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لویې څارنوالۍ سره هم کاري وکړي. دا مکتوب د شبې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي دي چې د ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. پر دې موضوع په رپورټ سربې راوړئ چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه په ځینو سیمو لرې پرتو سیمو کې څرنګه خپل عملیات پر مخ وړي. د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له یوې ډلې سره زموږ خبریال د کونړ ولایت ته تللی دی او په اړه یې رپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې وروستیو کې امریکا او کاناډا ته سفر درلود. د نوموړي د سفر د لاسته راوړنو په اړه یو رپورټ اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرسته شامل ده. دا موضوع هم په یو رپورټ کې راخلو که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په یو بل رپورټ کې اوري چې د بنګلاديش او میانمار چارواکي په دې سلا شوي چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې د امن اعظم د قمندانۍ له ادرسه د لیکل شوي لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوې د عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغه کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د امن اعظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لویې څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
په یاد غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ته هدایت ورکړل سو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق واچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن اعظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانونی دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هر ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي راډیو خبریال د دې ځواکونو په عملیاتو کې له دوی سره په کونړ کې ملتیا کړي، او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یې دا رپورټ راستولې. محمد حدیث پردیس نایورو.
سات د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده، او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکانو پر لور روان دي. له یو نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یو کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شاته تمبول کیږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاء الله ډیر په میړانه سره او ډیر دقیق او ډیر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات بیا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه ورساله نه کوم مجهز نه ګورم کوم نمونه ته دوم ډیر زیات دي، ډیر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سنبال یو، په تعلیم او تربیت د نگانه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نم برابر یو.
په روسیو کې افغان حکومت ویلي چې د غزوکونو شمیر به دوه برابر کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د غزوکونو عملیات د دې لامل شوی چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حملې په شا وتمول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د دور زمین جاستن
دی وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبريالانو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه د دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخه نیولې ده.
بلخوا د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویناستې ته ویل امنیتي ګواښونه په کابل کې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي امنیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی او له لاسه وتلې سیمې هم بیرته نیول کیږي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
که ته هم افغان امنیتی چارواکی په افغانستان کې د امنیت د خکېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنوي چې په ټول هیواد او په ځنګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبی امنیت نشته. دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځمې پورس په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې ویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبی امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است، هیچ کسی در کشور احساس مسمومیت نمی کند.
دا یاد ټولنې یو شمېر نور غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبل اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیست وویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگی پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبره مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوي دي.
د
نه ولسوالیو پرته د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له 30 تر 40 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له 40 تر 30 بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ به وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغیز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د مارچي ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ ته څموده مخ کې یو بریدګر ننوت. د امنیي قمندانۍ ته چې تل په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي، په داسې بڼه د بریدګر ننوتل ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې په اړه تفصیل اورو.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبه شپه شوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قمندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبه د افغان ځواکونو د یو لوی اکمالاتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړ پوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همویو ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یو یې چې د چاودېدونکو توکو واسکټ په تن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. وسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبه په شپه د مرجی امنیه قمندانۍ ته ننوځي، توانېږي خپل وسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلې دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پېښه دستوري وه، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایه شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي، ډېر چانسونه وو چې که هلته یې ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قمندان چې دواړه برید کوونکي د مارجې تر امنیه قمندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مارجې د امنیه قمندان هم لاولات د وژلو په موخه د یو مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قمندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو په متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناکه تمامېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو نفوذ تر دې حده ورسېږي کولای سي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې پرز مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د کمانډان د امنیت دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دی، د دې ټولو دفترونو ځایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. پرز مثال ولایتي شورا ده، نور دا شن ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکې راپېښ شي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډېر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کریسوف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی یو نفوذي کس پر افغان ځواکونو ډزې کړي دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یوه مطرح قمندان په غوښتنه چې ویل کیږي پړه یې هم منلې ده انتقالیږي. د مرجې ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستانو اوس به هم راشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کمینه کړې.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا روڼتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سږ کال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلې څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2016 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله یې درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حملې شوي دي. military.com امریکایي خبرونې لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونې لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړې لا ختم نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پیل او پای نیټې او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټري خبرونې لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونې د امریکا د خاصو ځواکونو قمندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، اورز به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پیل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. د آرلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ څه باندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابینسټن چې پلار یې د امریکا د ځانګړو ځواکونو غړی و وویل نن موږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې امریکا او کاناډا ته د عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډکو. د عادي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله په دې سفر کې نړیوالو ته قناعت ورکړ چې له افغانستان نه بهر باید د توریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای امریکا او کناډا ته د عبدالله عبدالله سفر د افغان ځواکونو د تکمیل او تجهیز ترڅنګ د تورستانو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې د اقداماتو له چټکتیا سره مرسته کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د نړیوالو قناه ترلاسه سوی.
امریکا او کناډا ته سفرونه د لاسرلون څخه ډک و په کوم وخت کې چې موږ غوښتل چې نړیوال شریکانو ته قناه ورکړو د هغوی قناه مخ حاصل کړی دی. مشخصا د افغانستان د بایل ترورستان پټنځایونو باندې په هغه اړه موږ ښې لاسرونې درلودلې. په ټوله کې دغه سفر په لنډ مهال او اوږد مهال کې مرسته کوي چې موږ نه تنها د افغانستان امنیت لپاره کار وکړو بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونو تکمیل او تجهیز لپاره نور لاسرونې ولرو او د افغانستان د باندې د ترورستانو د پټنځایونو په اړه په اقداماتو کې هم نتیجه ترلاسه کړو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیره اونۍ امریکا او کناډا ته سفرونه درلودل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه. اجرائیه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د دفاع وزیر جیمز میټس او د ملي امنیت له سلاحکار ایچ مک ماستر سره د کابل او واشنگټن په دوه اړخیزو اړیکو د افغان ځواکونو د تجهیز او اصول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی فیصل وایي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کناډا کې د هلیفیکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د پاکستان په دوه مخې لوبې غږېدلې او د کناډا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره یې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په اړه ګټورې لیدنې کتنې کړې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي که څه هم دا ډول سفرونه ګټور بولي خو وایي نړیوال په دې پوهیږي چې افغانان د نړیوالو لپاره قرباني ورکوي او له دغه هیواد سره خپلو کړیو وعدو ته ژمن دي. د دغه جرګې د کورني امنیت د کمیسون غړي سالم احمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کول خوږی دلته شتون لري، استخبارات فعال دي او هڅې فعال دي. نو هغه دلته شتون لري اوس دا درته چې موږ ولرو دنیاوال ته قناعت ورکړو نو بیا خو موږ روغ خلک شو. بیا افغانان افغانستان کې جنگ تکې موږ دنیاوال په خپل په دې قانې دي افغانان د دنیاوال لپاره قرباني ورکړي هغه پوهیږي چې د ملک
اجرائیه ریاست وایي ټاکل شوی عبدالله عبدالله د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د شانګای د همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د روسیې په تفریح ښار سوچي کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس باید له تروریزم سره په مبارزه کې د شانګای سازمان د غړیو هیوادونو د چارواکو بشپړ ملاتړ خپل کړي.
دایش وسوالو د افغانستان په شمال کې د زوجان ولایت په درزاب او کشتیپی ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سویر غړولې. په دې ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی او له خپلو کورنیو سره د زده کړو دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه په یو رپورټ کې واورو.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي دي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغو دوو ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده. هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده. په قوشتیپ او درزب کې خلک د روغتي خدماتو د نشټوالي څخه هم شکایت لري. په تیر بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یو غړي اناهیتا حیدری د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلې دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزب او قوشتی په ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلې وه چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری ریاستي درې ګوجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. راپورټونه وایي چې د ایران د یوې برطانوي اصله ایرانی زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره یوه نوې نیټه اعلان کړې. د کریمیا د تاتارانو سپین سرې مخکښه سیاسي فعاله ویدژه کاشکا پرون وروسته له هغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې څو تنه نږدې همکاران ونیول شول. کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوي بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرستې شاملې دي. دا مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د حقانی شبکه په نښه کړي. ملالۍ بشیر په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د امریکا لخوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقانی شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاته دی. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیونه ډالرو مرستې تصویب شوې دي. د ویل
د یو ایس کانګرس ریسنتلی پاسد د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن.
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فنډ څخه تصویب کړه چې 200 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړې شوی دي. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروطې دي چې د حقانی شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکېنی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروطې وي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ویل تمه ده د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په راتلونکو څو اونیو کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د سفر د مناسبې نیټې په اړه خبرې روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
د بنگلاديش حکومت ویل میانمار سره په ګډه خپل هیواد ته د روهنګي کډوالو د ستنولو کار پیلوي. خپل مينو کورونته د روهنګي مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلېږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران لکبله نړیوال فشار په زیاتې دوده. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یوه کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 620,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوسمهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنګلادیش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنګلادیش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلادیش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تېره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورځ د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویې ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
او سم مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی درته وړاندې کوو، وروسته خبري رپورټ راخلو. د ناټو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر د ناګورنو کاراباغ د لانجمنې سیمې په اړه خبرې وکړې. ین سلطنبرګ د لانجه د اندېښنې وړ وبلل او په سیمه کې د لا نورو شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه پروګرام اوریدلی شئ چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د نوګورنو کاراباغ لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ له الیف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د نوګورنو قرباغ شخړه د اندېښنې وړ وبلله او د لانجې لښکې لخوا یې وغوښتل چې د ستونزې د لا پراخولو ډډه وکړي. د آذربایجان ولسمشر وویل په نوګورنو قرباغ کې شخړه دوام لري او د نوموړي په خبره د ارمنستان حکومت غواړي چې دغلته وضعیت کړکېچن پاتې شي.
دی
وایي د سیمې لپاره تر ټولو لوی ګواښ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کاراباغ سیمې لانجه ده. له کلونو راهیسې زموږ قلمرو د ارمنستان تر ښکېلاک لاندې دی. له یو میلیون زیات آذریان بې ځایه او کډوال شوي دي. د آذریانو پر ضد قومي تصفیه دوام لري او وضعیت بدل شوی نه دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه وای، له 1990 میلادي کال را په دې خوا ارمنستان د نوګورنو کاراباغ له جدي غوښتونکو سره مرسته کوي. په نوګورنو قرباغ کې د شخړو له امله تر اوسه پورې 300,000 کسان وژل شوي دي. د نوګورنو قرباغ اکثره اوسیدونکي آذریان دي. د ناټو سرمنشي او د آذربایجان ولسمشر یوه ورځ وروسته تر هغې د نوګورنو قرباغ په اړه خبرې وکړې چې د دې سیمې پوځي چارواکو ویل د دوی درې وسلوال په یوې بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په ژنیف کې په خپلو کې کتنه درلوده چې دواړه غاړو مثبت وبلله. تاکل شوی د چدواړه مشران د جمعې پر ورځ د لویدیز مشارکت په غونډه کې چې په بلجیم کې جوړیږي د اروپای ټولنې له مشرانو سره وویني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې
په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بېغورۍ او ځینو نور عواملو له وجې خپلو بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل له ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په هکله وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولی شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسین یې د مخه اخیستی هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا د دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپله هغه میکروبونه خنثی کوي او له منځه وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست او دا چې دا واکسین د کومې ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرل، خو له نیکه مرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیاتوو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې دی ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستې د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به موږ وکولی شو چې هغه خطرناکې نس ناستې یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله
مرګ.
نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کی. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اسهالاتو یا د نس ناستې په پیښو کې د پام وړ کمې منځته راشي.
بله، یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول لپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال پراتلو سره به دغه نوی زیره د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنی څه کې لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه سره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره موږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که موږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم
ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. ان شاء الله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستې باندې اخته نه شي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کیږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین چاچکي چې ورکول کیږي همدغه سیده واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې کچته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زموږ سراسري پروګرام دی. ان شاء الله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګټا او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغه ته دا واکسین ورسو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څنګه د نس ناستی په خطرونو باندې خبرې وکړي، که څه وزیر ته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستی اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلی ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستی له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو څلوېښت په سلو کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستی له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساری دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستی باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي په خوله کې ورکوي، وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستی په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي، نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستی د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چېرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګي کوي. که چېرې کانګي ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چېرې د نس ناستی په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کېدلی شي؟ آیا نس ناستی د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستی له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناستی ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پې ژوندي دي. بیا دغه نس ناستی په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چېرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چېرته د مقد لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغه توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدئ. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می عمرئی. کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوې است
د یو د سچا کار شاته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زب تکلیف شو
ته دې شلا ودی خیال کجا
څو بجه درکړي
زیاتره ودونه وس بلوسنه لپاره عذاب ګرځیدل د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجه په 12 نیمه بجه په یو بجه خلکو ته ډوډۍ ورکړي دا د میلمنو سره یو بیل ساتي
نن په همدې اکلغه ګیګو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم در سره ومني چې کدي خوخه یې هم خدای مکر دي غم مراسم وي د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی په دې وروستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غوښتدي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي نو ځکه شکایت ورنه کوي دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې له ورتګ نه انکار نشي کوي خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی او واقعاً گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي زه کوشش کوم چې تر هغه هدا پوری واده تولار نشم څو چې دی او چا دی خپګان موضوع نیوي چې په دې ونه ویریم چې دا مې دوستي ملګری مې دی خپلوان مې دی دا برانه خفش نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ زم او چې زم د سازونو نه ډیر زیات ځوریږم کله کله خوشبختانه دا شپې شي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نیوي زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دي ته مجبور کوي چې یو ګوخه او لری ځای ځانته پیدا کړي ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشه اوریدلی استاد نور الله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي
دا رښتیا هم چې د ودونو هغه پخوانی خوند د نوی جاز او موزیک او د بی ترتیبی او داسې د خلکو وخت ځای کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زیات کوونکی دی د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دل دلسه لغې نه خوند اخلي غیر لمغه د خپل د واده خلک چې هغه مجبور دي لشار مم ګډيږي او نور هر څوک چې ګورو څوک په پارکینګ کې څوک په مسجد کې ناشتي یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه فقط تفریح په سالون کې پارک کې ګرځي
ځینی هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې وسیږي هغه هم د موسیقي لوړ غږ د ته مجبور کړی چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي بیا هم استاد کوثر
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته 2 بجو د شپې په 2 بجې د شپې پورې هغه په ډیر لوړ اواز سره لوډ سپیکر نه لګولې دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده ډیر خلک په تکلیفې کې هغه گاونډیان په تکلیفې کې یعنی یو کس کور خرڅاو مورته لولې ده خو ډیر کم موقعیت د تېمنې کې د کور د خرڅې وای د کور تر څنګه مې وای دیول شریک مې د کور وای هوټل ده ژوند نه پاتې کړی نو خو لرونه آرامي لرونه ماشومان نو ځکه په نیمه به خرڅون څو غوا اخلي او غیر خپل کور پری خایدا او ډیر یو بینقشي ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده او د حال د دې د خار په خمه منطقه کې استایمنی خا قیمتي منطقه د حالت کور لري اکور خپل پری خایدا او په بل کور کې د پګاونډیتوب هم همسایګي سره ژوند کوي
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی الاټ دزینو سندرغړو په سندرو کې نه مهارت غني
زه لدی بده خاطره په دی لرم زه تازه د عمرې نه راغلم معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو ماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه د مور زیږیدل پاکم د یو دسه چا کار شاته راغې چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې ته نه وبایت ورغلې خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پورت کې ناسوم واده په دریم پورت کې په دی اول پورت کې زه تکلیف اوس خو په دی وطن کې فنکاران ورته وي یا سندرغاړي ورته وي ل شمیر زیات دي او ډیر د سی وی چې هغه هنر نه لري هغه د خپل هغه د اواز اې د موسیقۍ په جګ اواز کې پټي او خلکم په شکل د اشکال یا څو پیخوان داخلي اکثرا کتا سو ګورې خون به تیغه کسان اخري چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمر جګ او لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل دا په خپل په صحیح لحاظ نقص لري ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغه سی اوازونه چې دا د سړی په ذهن کې حقيقي تر یوې ونه تاسو دغه سی بد اوازونه د خپل ذهن نه شيسته نه په خوب کې نه په ویخه ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي ډیری کسان رسمي دندې لري ماشومان هم خوندزیو ته ځي دوی ته یو بل مشکل دا وی چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځې رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې اترنګ ترون کې و ځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځې یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځې رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، لغین اوروس مطالعه و وظیفه ته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسنه د پاره عذاب ګرځیدل. خبره دا ده چې هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، د شي ودونو کې هتا مال دلش په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د ملمنو سره یو به حساب دی. یو دا چې د ملمنه تاسو هر غمل نیولي، ملمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان وې دي، او بلې خوا چې بلا کله خلک چې لوادنه رخصت شي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسائل د ملمنو مشکلات په پام کې ونیسي. ملمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان وي بیدار وي، او بیرته د ملمنو په تکي د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي. وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي، خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوښه یعنی داسې بې خوانده مثال معلومه غوښه نه ده. حکومت په دې باندې غور نه کوي کنه، د دې مخه شا نیولې چا پلټنه کړې.
واده ته چې موږ اکثرت ځو، نو دغه د موږ د اتره دامنم اکثرت دلته ناست دي ټولې اوري خبرې، نو موږ چې لاړ شو اکثرت هوټلو کې ډوډۍ نه خوري، خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا وه چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي، او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه.
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. د ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په 1 بجه ډوډۍ ورکوي. په دې هکله هم د هوټل مسؤل کسان وایي چې دا هم د واده د کور نې غوښتنه وي، او د ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خوند او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگران زندگی تیرو جانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم دے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو وید خوب نمو یا رکھی دخ پر وجود پر ہرو نمو یا رکھی پزولنوں کے